ملک دیگر را پیدا نمی.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سړی مشی په کابل کې د غرمې 12 بجې شپې په دې یو ساته خبری خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. اوری چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح وایي چې په تازه اقدام کې د کابل له بیلابیلو برخو 100 مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه اداوی چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلک رد او هغه بې بنسټه وبللې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. مکسیکو د نړۍ ولسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې تر 1,000,000 واوښتي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه اداوی چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلک رد او هغه بې بنسټه وبللې. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې په خپله د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیر مبارزې سیاست ته ژمن دی، هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزه او بریدونو کې د ننګرهار د یو قومي مشر ملک افریدون خان مومند لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه ادا چې د دې هېواد بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یو خبري کانفرانس کې کړي ردوي او هغه بې اساسه بولي. په خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو یو پلاوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی وګمارل شي تر څو د افغانستان په خاوره کې د بریدونو او د ترهګرۍ د عاملانو او د پاکستان د اداو په اړه جدید څېړنې وکړي تر څو حقایق روښانه شي. د خبر پاڼې له مخې په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان روانه ونه افغانستان ته د سفر لپاره تیاری نیسي، تمه کېده چې د پاکستان لوری د علاقې او د بحث وړ مسایل د دوه اړخیزو همکاریو په اړه د موجوده میکانیزمونو له لارې مطرح کړي وي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلی ممکن لمنځنی ختیځ د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. میلر د دفاع د سرپرست وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا وسلوالو ځواکونو ته په خپل لومړني پیغام کې لیکلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسول شي او هغه وخت راغلی چې پوځیان باید خپل هیواد ته راوګرځي. د په ځانګړي ډول د منځني ختیځ یا افغانستان نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغې جنګ پای ته رسولو ته ژمن دي چې القاعده شبکې په 2001 کال امریکا ته راوړه. د دې اشاره په نیویارک او واشنگتن کې د سپتمبر د 2018 تروریستي بریدونو ته وه. له طالبانو سره د امریکا د فبروري د موافقې له مخې ټول امریکایي سرتیري به د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان نه وځي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي غواړي د روان کال تر پایه له دې هېواده ټول سرتیري بیرته وطن ته ستانه کړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یوې اونۍ وروسته د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ لسګونو زرو پلویانو پرون په واشنگټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړه او ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دوی بیرغونه رپول او د ترامپ شان خولۍ پر سر کړې وې چې پرې لیکل شوي وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لاریونوالو نارې وهلې د امریکا متحد ایالاتونو او څلور کاله نور دوی د انتخاباتو له نتیجو د نارضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د ټول امریکا د خلکو ډیر پام ځان ته واړاوه. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 3 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی اعلان شوی تر اوسه خپله ماته نه ده منلې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پو مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومځړي وبخی په لومړي ځلي انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50 جمع یو رایې چې د ولسمشرۍ لپاره اړین دي نوې ګټلې. مولداویا چې شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لري او د اروپا د بېوزلو هیوادونو له جملې یو دی، وګړي سره ډیر ویشل شوي دي. یوه برخه له روسیې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړ کوي او بل هم غواړي چې هیواد اروپایي ټولنې ته ډیر ورنږدې شي. د رومانیا په یو روغتون کې چې د کورونا وایروس ناروغان پکې بسترول دي، اور لګیدو له کبله لسته نمړ شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو ادارې وویل چې دا پېښه پرون د هیواد د شمال ختیځ د پایترا نیمت ښار د روغتون په عاجله څانګه کې وشوه. د ازادي راډیو رومانیایي څانګه وایي چې مړه شوي ناروغان هغه کسان دي چې ناروغي یې سخته وه او وینتیلارونه یې کارول. په دې پېښه کې یو ډاکټر هم سخت سوځېدلی چې هڅه یې کوله ناروغان له اوره وژغوري. چین او څوارلس نور هیوادونه به نن د جنوبي آسیا د هیوادونو د کلنۍ سرمشریزې په څنګ کې د نړۍ تر ټولو ستره سوداګري موافقه لاسلیک کړي. سکال د جنوبي آسیا یا آسیان د سرمشریزې کوربه د ویتنام د هانوی ښار دی، خو د کورونا وایروس د وبا له کبله به د غونډې برخوال د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. تجارتي موافقه به هم په مجازي ډول لاسلیک شي. دا موافقه به چې د سیمې هر اړخیز اقتصادي مشارکت بلل شوې، تعریفې ټیټې کړي او د 15 لاسلیک کوونکو هیوادونو ترمنځ به سوداګري خدماتو ته لار پرانیزي. په مکسیکو کې وبخی مکسیکو د نړۍ ولسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې تر 1 میلیون واوښتي، خو د امریکا او نورو هیوادونو خلاف مکسیکو په پام کې نه لري چې بندیزونه ولګوي. د دې هیواد د روغتیا وزارت پرون وویل په 13 ساعتونو کې د کورونا وایروس 5,860 نوي مثبتې پیښې ثبت کړې، چې ورسره د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1,003,250 ته ورسېد. په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د کورونا وایروس له کبله 98,295 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. کغواړی دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ واوري اولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وروستیو 4 ورځو کې 50 تنه د هدفي وژنو په تور نیولې دي.
اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنو ترګریس فعالیتونو په برخه کې.
ولې هدفي وژنې زیاتې شوي او آیا په دې اړه د امنیتي بنسټونو اقدامات کافي دي؟ د یو امنیتي کارپوه سره پرې خبرې کوو. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال مور وایي د زوی پر وژنې ټول افغانستان خوابده دي.
ما زوی نه دی مړ، ما نه دی جړلم، خوندو به جړلم، ما براد غکړی مال.
په دې اړه راپور لرو. نن د نومبر 15مه د ټرافیکی پیښو د قربانیانو د یاد ل نړیوالې ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟
نوی کال کې چې اول د حمل ده تر عقرب پورې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی ده.
په بهرنۍ مسایلو کې اور چې د ایران حکومت د کورونا وایرس د لاخبریدو د مخنیوي لپاره ل را روانې شنبه د نومبر 28 سره برابرېږي شدید محدودیتونه لګوي. نور مسایل هم لرو، لمک سره پات شي. دا هم د خبرونی لومړی موضوع. په تازه اقدام کې د کابل لبیلابیل برخو وسوتنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوې دي. دغه خبره د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. خو یو شمیر کارپوهان د دام وګړو تیرستل غنی وایي د کابل خار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستل. په دې اړه نور معلومات زمو همکار ناجی صافی راټول کړی دي. هم د اوسره سره په استډیو کې ده. مهرباني وکړئ ناجی جانې.
اکرام صاحب ډیره زیاته مننه. په کابل کې د امنیتي پیښو په زیاتېدو سره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د 200 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکړی. ښاغلی صالح جرمي شبکو ته هم ګواښ کړی چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډېر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح که هم د دغو مجرمینو د جرمونو نویت نه دی مشخص کړی، خو ویلی چې د 3600 مجرمینو له ډلې 100 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره سمدا مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارزولو دنده وسپارله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا وایي په نیول شویو کې 50 تنه هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود. ښاغلي آریان نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي.
چسپکی ماینونه اوس یو تعدید دی چې تورستان یا د ترهګریز فعالیتونو له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک په سر باندې فشار راولي تر څو د خلک او حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي. په دې برخه کې هم اقدامات تر سره شوي دي. هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنې او ترهګریز فعالیتونو په برخه کې په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایاتو کې تورستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودل.
دا اقدام داسې مهال کیږي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تیره پنجشنبه په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نوموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نخښه کولو سره هڅه کوي چې د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي. لبلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا د خلکو تیرستل دي او د کابل ښار په امنیت کې مثبت بدلون نه دی راغلی.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. عام اوریدل چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي دي البته امرالله صالح چې په تازه اقدام کې د کابل له بېلابېلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور باندې نیولي چې 50 تنه پکې یوازې هغه کسان دي چې د هدفي وژنو کې لاس درلود. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. همدا اوس سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال مرزا محمد یارمن د ټلیفون په لیکه باندې دی. یارمن صاحب، ستړي مشي که پیلې لدین کو تازه اقدامات ستاسو په نظر باندې څومره بسنه کوي؟
سلام علیکم. تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان د یو برنامه امنیتی میثاق په نامه دوی ډېر فعالیتونه پکې لیکل شوي ده. دا ټول غواړي چې تطبیقي برنامه جوړه شي او تطبیقي برنامه له وزارت داخله نه قماندانۍ امنیت ته او قماندانۍ امنیت حوزې ته باید راوستوي چې هغه دوی خپل پلان اخلي د خپل ساحې د پاسپورت پر بنسټ خپل امنیتي پلان جوړوي. دا زمان غواړي، وخت غواړي. دا درې میاشتې کېږي او لاسته راوړنه هم ډېر ده. اوس هغه تنه چې نیول شوي دي مجرمین دا لوی لاسته راوړنه ده.
یارمن صاحب،
دا چې مونږ امنیتی سیستم باید جوړ کړو او نهادونه جوړ کړو چې د موټر په شان خودکار کار کړي او اتومات کار کړي. دا ډېر وخت غواړي، زمان غواړي او مونږ او تاسو باید منتظر اوسو چې انشاءالله دا
یارمن صاحب، تاسو د وخت یادونه وکړه، خو تقریبا لسو کالو راهیسی دغه کیسې روانې دي او امنیتي پیښې ورځ تر بلې ډیریږي او چارواکي په دې اړه ډاډ ورکوي. څه فکر کوي، باید نور وخت هم ولګیږي که څنګه؟
مشکل دا ده چې دا د بهرنیو مرسته چې و دا پروژه‌ای و دا استراتیژیک کار نه و. یو ارگان سو میاشتی یو ارگان تا مرسته کوله او بیا دا مرسته قطع کده. لده عمله باید مون نهادون فعال کو. لکه چه تاسی یو نهادی هستی دا فعال کېدل اسانه کار نه ده. زما په نظر پولیس چې دا کارونه کېږي په کابل کې علت یې دا ده چې مونږ وقایوي تدابیر نه لرو. یو وقایوي تدابیر د فقر او بیکاری پر ضد مبارزه ده. خلق اقتصادی لحاظ ډیر مشکل لري او دوه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې اجتماعي اخلاق ته ډیر مضروب کړی ده.
یارمن صاحب، یو بل موضوع چې د جرمي شبکو ته ګواښونه او د دوی د عکسونو لګول د تورنو کسانو څه فکر کوي؟ دا څومره تاثیرات لري په دې برخه کې، د مخنیوي په برخه کې؟
دا یو تاثیرات لري چې هغه خلک چې مجرمین دي هغه یا پټیږي او یا د خلک د نفرت او انزجار ته مقابل کیږي. دا عکسونه فقط فایده هم داده.
او د وروسته پښتنې په توګه کراته وای تاسو وړاندې وویل چې باید سیستم جوړ شي او نهادونه جوړ شي، هدف مو څه ده؟
نهادونه چې دی خدا دا خودکار ده، خپل کار کوي. تجرم وی که نوی باید نهادونه فعال وی. مثلا جرمنی هیواد که تاسو هلته لاړ شئ او د شپې لخوا یو ګیډله د سرحد نه تیر شي هغې کش کوي او ویني. داسې نهادونه باید جوړ شي په افغانستان کې.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال مرزا محمد یارمند. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې رحمت الله افغان برابر کړي.
روان کال د افغانستان په ختیځ ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې په یو سلو لس جره بزمکه کې د لیمو او مالټو باغونه جوړیږي. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو باغونو کې 22 جره د مالټو او 8 جره د لیمو دي. د نوموړي په وینا دغه باغونه د کرنې وزارت د بڼوالۍ د زنجیري ارزښت پراختیا پروژې لخوا د څه باندې 5 میلیونو افغانیو په لګښت د ننګرهار په کامې، د لغمان په مهترلام او د کونړ ولایت په کوز کونړ او خاص کونړ کې شپږ څلوېښت بڼوالو لپاره جوړیږي. د افغانستان ختیځ ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونه مدیترانې اقلیم لري چې د مالټو، نارنجو او لیمو باغونه پکې کرل کیږي. ننګرهار کې سږ کال د نارنجو حاصل 15 برابر زیات شوی. د ننګرهار د کرنې ریاست ازادي راډیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویل دي چې سږ کال په دغه ولایت کې د نارنجو په حاصلاتو کې 15 برابر زیات والی راغلی. خبر پاڼه زیاتوي چې تیر کال په دغه ولایت کې په 600 هکتار ځمکه کې د نارنجو له باغونو نه 3600 میټریک ټنه نارنج ترلاسه شوي وو چې سږ کال یې حاصلات 15 برابر زیات شوی. اوس مهال د ننګرهار په ګڼ شمېر ولسوالیو کې په شخصي ځمکو کې د نارنجو ستر باغونه کینول شوي چې د پراختیا په حال کې دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو اروپایي یورو 9 افغانۍ، یو سترلینک پوند 9 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پله، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 10 پله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم د سیمه په لور، د ایران حکومت د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره لاره روانه شام به چې د نومبر 20 کېږي شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې سل نور خاورونو کې لګول کېږي. په ایران کې په کورونا وایرس تر 1400 ډیر کسان مړ شوي او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر 1500 اوخته دي. خو انتقاد کوونکي وایي واقع شمیر ښایي تر دې زیات وي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی سانګي په حواله سالم محمد صالح راپور لري.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 20 نیټې لګول کیږي. دا څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل شوی دی. دروهنی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینه تهران ترڅنګ په سلو شهرونو کې ولګول سي. دیرن ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید دا تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وبا ستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللي میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي رضا رئیسی په یو خبری کنفرانس کې رسنیو ته وویل غیر حیاتي کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو له لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لا خپرېدو مخنیوی دی. د ایران لړزان د اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله نور هم ځپل سوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 1,000 ډیر کسان مړه او تر 2,500 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر 6 بجو وروسته تړل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال مور وای د زوی پر وژنۍ ټول افغانستان خواب ده دي. د محمد الیاس دایي ټپي شوی ورور د تیرې پنځشنبه د ورځې د 14 کیسه کوي چې په نتیجه کې الیاس دایي وژل شو. سلیم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دایي مور وای دایي په ډیره زړورتیا خپل دنده تر سره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابه دي.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دي بس دا زمور سره غم شریکې کړې. زما زوی دغسې زوی مې و، دغسې مو روزلی و، دغسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلی چې خوندو بیا ژړل، ما برا دغه کړې. ما زویه ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله را څخه واخیستی.
د تیرې پنځشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایي په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې په خپل دایي وژل سو. د دا ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره چپی سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وای لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدي د چاودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دایي سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور په سماسې ګرځېدلی وو، ابله ټاک سو چې ټاک سو. ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې، ده به زه کله په چپلاخه ولوم، کله به ما دی په چپلاخه وي. دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې. برای مشتر مال ولی خدا څنګه چې پلاخ و چې تازه و ولو.
در وشاد دایی مور وی د دیویلوی کورونی د چبان دی دیر شغلو سرپرستی کولا.
دایی مور طولو تر روزی برابر ولی دیر سلویرس نپر پا طولو یا درسون وی لیدی پا ورونو پا خوندو. دایی بل دایی نپیدا کیر پرون یوایی وی دایی زمور پلارو خوریان وای وای دای از مش پلار و خورجگان و دلت درسونه ول وای از مش پلار و دای
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سیوی دي. پیژندل سیوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده.
مرګ په دا وخت ورته راغلی
پد کیګو د خبري اعلان د ملاتړ ځینی ټولنی وای حکومت تر اوسه د خبري اعلان د وجنی او یاد دوی پوړاندی د بد چلن قضیه په جدیت نه دي سیړلې. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې نن څلورم ورځ د خطر او سي قاتلین نه دي نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان د حمله د وسلوالو طالبانو کار بلل دي. د نورو ادارو تر څنګ د بیپولي خبريالانو ټولنې هم وړ مورز د دایي د وجل کېدو پاړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې څو ورځې واوښتې خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول شوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي څرنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وژل شویو خبريالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی، د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل سي.
لبد مرغه حکومت ته خبر اعلان او د قتل په قضیو کې ډیر جدیت نه شي. تر اوسه پورې هم مختدغه سي ډاډمن جواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایي چې حکومت د پلاني خبريال د قتل قضیه بشپړه وڅېړل او نتایج مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمیر دغه سی ریپورټونه درلودل چې د خبريالانو د وژنو په تور باندې خلک نیولي وو، هغه په اعدام باندې محکوم کړي وو. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او ولسته وخی رسنوي ته وخی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د تړل کېدو په حال کې ده. شغلی آریان پر محمد الیاس دایی سوي حمله د طالبانو کار بللی او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سوي خبريالانو شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دایی د سوي چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. بلخو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه سوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبريال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې ده.
مدعی صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څېړل کېږي، ځکه ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا کیسه په جدي ډول باندې وڅېړي او ډېر ژر یې معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بیپولی خبريالانو ټولنې کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس دایی د وژنې په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواشا دایی د فاتحې مراسم ترتیب سوي وو.
ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته سرور کار کوو. رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
هشت صبح ورځپاڼه لیکلي د سولې پر روانو خبرو کې لزانه تیرېدنه یا انعطاف به دو اړخیز وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له کم زیات دو میاشتو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په دوحه کې د تماس ډله ناسته لري، خو د ورځپاڼې په باور هیڅ ښکاره پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې تر اوسه هم چې خبرې روانې دي د طالبانو ډلې په خبرو کې هیڅ انعطاف نه دی ښکاره کړی او په خپل دریځ ټینګ ولاړ دي. لیکوال سپارښتنه کوي وړاندې له دې چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپل تازه دریځ اعلان کړي، نو لازمه ده چې په دوحه کې ناس دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د خبرو د پرمختګ لپاره انعطاف ښکاره کړي څو د سولې خبرې بریالۍ سي. مسیر ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو چټک وتلو د یوې خونړۍ څپې ویره رامنځته کړې. په سر مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې د ټرمپ دا ژمنه عملي سي چې تر کریسمس پورې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووځي. لیکوال لیکي د امریکا د دفاع وزارت ټوله هغه رهبری بدله سوي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو مخالفت کاوه او پر ځای داسې رهبری راغلي چې غواړي په چټکۍ سره امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. سر مقاله لیکونکي ویره ښکاره کوي او لیکي امریکایي ځواکونه داسې مهال افغانستان پرېږدي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي. جګړو هم په افغانستان کې زور اخیستی چې له دې سره به حالات نور هم کړکېچن سي. د لیکوال پان که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه لیدل سي، له دې سره به یو ځل بیا په پوره معنا افغانستان کورنۍ جګړې ته ولاړ سي، نو ځکه په قطر کې د سولې په خبرو کې په پرمختګ ټینګار کوي. صبح کابل ورځپاڼې لیکلي، افغان حکومت هڅه کوي چې په طالبانو د فشار او سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره له پاکستان مرسته وغواړي. نو له همدې امله د پاکستان لومړی وزیر عمران خان کابل ته دعوت کړی. د لیکوال پان اوس چې د افغانستان په مسایلو کې پاکستان برلاسه دی، نو ممکن عمران خان بیا هم د افغانستان په سوله کې د خپل هیواد په ګټو ټینګار وکړي. په سرمقاله کې راغلي، که څه هم عمران خان د افغانستان په بلنه کابل ته راځي، خو راتګ به یې د افغانستان د سولې له پروسې سره هیڅ کومه مرسته ونه کړي.